قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یوې بلې خبرونه کې ستړي مشي زستا سو قربا ګل ایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیړنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام او الازهر هم لرو. خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی. د کوزدیر د پرونی ځانمرګي برید چې و ویشت کسان پکې ووژل شو، پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. او امریکا د انډین مجاهدین په نامه یوه ډله د ترهګر ګروپونو په لیست کې شامل کړي. د خبرونو تفصیل. خبری رسنۍ او د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر ابو حفص الشهري وژل دی. دا برید تیرونی د تحصیل میرالی بازار سره نږدې سیمه خسور کې شوی و. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې الشهري د پاکستاني طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په وژل کېدو سره یې یو ستر ګواښ له منځه تللی. ابو حفص الشهري د سعودي عرب و. تیره میاشت د القاعده مرستیال اتیا عبدالرحمن هم په میرعلي کې په ډرون بریدونو کې وژل شوی و. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویلي و چې د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری په پاکستان کې دی. په کوزدر کې د شوې ځانمرګې برید چې بوویش کسان پکې ووژل شو، پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي. دا برید پرون د کوزدر په صدبر کلي کې د مقامي لهکر د یو مشر په جنازه کې وشو چې وویش چې وشپېته کسان پکې زخمن شوي هم دي. په دې اړه د کوزدیر د پولیسو مشر سلیم مروت ویل
خودکش د مقد دی کې 27 کسان ودی شهدا دي. جنازې کې خودکش دی مقد او درې کم درې نیم شل روبل زخمن خو به ذاتي مرګره مې ډي اچ کیو هسپټل کې دي او اته کسان سیریس ولای مو په خبر ته لاره چری فرګړي.
زئی خلک وایي چې د پیښې قربانیان ټول عام خلک دي. یو لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د خبرو لپاره تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی د دې سفر د موخو په اړه وویل
اساسي هدف د دې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه ګډ کمیسیون دوهمه کاري غونډه ده چې څلور میاشتې مخکې د ښاغلي رئیس جمهور کرزي د سفر په جریان کې اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو د حکومت رئیسانو ترمنځ موافقه شوې وه او خپله لومړۍ رسمي غونډه یې د حکومت د رئیسانو په سطحه باندې په هغه وخت کې اسلام آباد کې دایره شوې وه او د کاري ګروپ لومړۍ غونډه تیره میاشت په کابل کې ترسره شوه. او دا دوهمه غونډه ده د کاري ګروپ چې په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره ترسره کیږي.
په افغان پلاوی کې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال، د ملي امنیت د شورا مرستیال او ځینې نور جګپوړي امنیتي چارواکي شامل دي. امریکا د انډین مجاهدین په نامه یوه ډله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انډین مجاهدین په هندوستان کې میشته وسلواله ډله ده چې په پاکستان کې ریښې او اړیکې لري او له 2005 کال راهیسې یې په هند کې ګڼ بمي بریدونه کړي دي. د رپورټونو تر مخه انډین مجاهدین د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي پاکستان میشته ډلو لشکر طیبه، جیش محمد او حرکت الجهاد الاسلامي سره اړیکې لري. تازه خبرونه له مشال ریډیو اوري. اروپای ټولنه وایي د افغانستان سره د ازبکستان او تاجکستان پر پولو د امنیت د ښه ساتلو لپاره به لسنیم میلیون ډالر لګي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د بدخشان ولایت د پولې د اداره کولو د پروژې مشر ویلیام لارنس د تاجکستان په سرخړ دوشنبه کې ویل چې د اروپایي ټولنې دا پیسې به د درې وړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ اړیکو او همکاریو د ښه کولو او په سرحدي سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کیږي. د لیبیا د لری کړل شوي مشر معمر قذافي ضد وسلوالو د هغه په پلرني ټاټوبي سرت ښار کې بریدونه پیل کړي دي. له هغه ځایه د راغلو خبرونو تر مخه د دې ښار په خواوشا کې د معمر قذافي نښه ویشتونکي او سرسخته جنګیالي ځای په ځای دي. د یو بل خبر تر مخه د فرانس ولسمشر او د برتانیې وزیر اعظم د لیبیا د سر ښار ترابلس دوره کړې. امریکا وای هله لری چې ایران با د دوی دوه غرختون کې ور خوشی کړی. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دیونه په لومړی ورځو کې ویلی وو چې ډیر زر با د شین بایور او جاش فتال په نامه هغه دوه غرختون کې امریکایان خوشی کړی چې څمو د وړاندې د عراق او ایران په پوله د جاسوسۍ په تور نیولې وو. خو د ایران یو عدالت پرون څرګنده کړه چې په دې اړه په نږدې راتلونکو کې کوم پلان نه لري. له دې باوجود هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیله ښودلې چې ایران به په خپله اعلان کړې ژمنه عمل وکړي. یادې وي چې دې دوو کسانو ته د 8 کاله بند سزا اورول شوې وه. او د لیبیا د لرې کړل شوي مور قذافي ضد وسلوالو د هغه په پلرني ټاټوبي سرحد ښار بریدونه کړي دي او تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه د مرګ ژوبلې کوم خبر نشته. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د بشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري. زمنګ د انټرنیټ پانی پته دا www.mashalradio.com. او اوس په روان خبرونه کې شمالی وزیرستان کې د امریکا بے پایلټه جاسوسي الوتکې برید کې د القاعده شبکې مهم غړی ابو حفص شاعری وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا کوز دیر کې پر جنازه ځانمرګي برید کې ویش کسان وژل شوی او د شپېتو نه زیات ژوبل دي. یو عینی شاهد د ځانمرګي برید په اړه وایي
کی بس یو دس یو حالات چې ټول خو باران ورېده د چا سر نو د چا خپینه وي د چا تنه نه وي.
په خبر کې دا وستوالو پرځت جوړ شوی امن لخر مشرانو نه د حکومت نه شکایت کوي چې ورسره مرسته نه کوي.
کله چې موږ لخر جوړو حکومت موږ سره وعده کړی چې تاسو ته ګاډي درکو تیل به درکو تاسو ته لنګر تنظیم کوو تاسو ته هتھیار درکو ګلټس به درکو خو جون دې بلې ضرور کړي چې موږ ته یو شی ملونه شو.
د پاکستان د دفاع چارو سیډونکو وای پاکستان دې باید وستوال ډلې زر تر زر ختم کړي.
ځینې داسې ځایونه شته چې پاکستان پکې لا پوځي عملیات نه دي کړي. پاکستان نشي کولای دا ډلې تر ډیره برداشت کړي. خامخا به یې په خلاف ګامونه پورته کوي او دا کار هر څومره چې زر وسی شته.
د پاکستان سند صوبه کې د سیلابونو له کبله ناروغي خوري شوې دي او چارواکي وایي څلرش لکه سیلاب ځپلي ناروغو کې اخته شوې دي. په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام اول ازهر هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د دې خبرونی لومړی رپورت. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د رواني میاشتې په 11 منېټه د امریکای د بی پایلټا ډرون جازونو په میزایلي برید کې د القاعده شبکې پاکستان کې یو مشر ابو حفص شاعری وژل شوی دی. د غبرید د شمالي وزیرستان تحصیل میرعلي بازار سره اړوند سیمه کې خیسور سړک باندې شوی دی. نور حال با د سیمینه د مشال ډیو خبريال عمر دراز راکوي.
یو شمیر نړیواله رسانۍ پاکستانی ورسپانې او شخصي ټلویزیونو د امریکا یو اعلی چارواکي د خلیوای د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرلی کې د روانه میاشتې په 11 منټه باندې به پایلوټ الوتکو په میزایلی بریټ کې پاکستان کې د القاعده شبکې چیف اف اپریشن ابو حفص الشاری وژل شوې ده. ابو حفص الشاری د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دویم مهم غړی دی چې د ډرون جازونو په میزایلی برید کې پنخه شو. د نوړان د 13 میاشتې په 22مه نیټه باندې د القاعده کمانډ دویم مهم غړی اتیا عبدالرحمن د سب ډیویژن میرعلی شین پوند سیمه کې د بی پایلوټ الوتکو پر یو ګاډي باندې تر سره شوی میزایلی برید کې وژل شوی وو. تر دې دمه د آزادو زرایو نه د دې خبر پخلی نه دی شوی. خو سلور ورځې وړاندې د سب ډیویژن میرعلی خیسور سړک باندې د ډرون جازونو برید په اړه د استخباراتي ادارو چارواکو دا پخلی کړی وو چې په هغه برید کې یو ځایی او یو خارجي وسلوال وژل شوی دی. ځای خلکو ترمخه سلور ورځې وړاندې تر سره شوی میزایلی برید لکابله پنخه شوی کسان هم په مکمله توګه سوځېدلی وو. لهذا هغه وخت دا معلومه نشوه چې خارجي وسلوال کم مهم غړی دی او کنه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا کوز دیر کې د ځانمرګي یو بریت پرون تر سره شوی چې په جنازه شوی چې پکې ویش کسان وژل شوی او د شپېتو نه زیات ژوبل شوی دی. د دې ځانمرګي بریت پړه د طالبانو مالکند په خپل غاړه خسته ده. نور حال د پېښور نه د مشال لډیو همکار غلام غوس راکوي.
کوش دیر صدبر کلی سمرباخ کې د مقامی لخکر د یو غړي د جنازې پر مهال د ځانمرګي بریټ ذمہواری د ملکن ډیویژن تحریک طالبان پاکستان منلی ده او په دې بریټ کې د پولیسو په وینا د مړو شمیره وویشته رسیدلې ده او وشپېته نور کسان جوبل شوی دي. په دې لړ کې د کوش دیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل
خودکش د مقصد دی کې 27 کسان ودی شهدا دي جنازې کې خودکش د مقصد او درې کم درې نیم شل
دا چې وسلوال طالبانو په سمرباخ صدبر کلی کې د جنازې پر مهال دا ځانمرګي بریت سرنګ اولی ترسره کړو. په دې لړ کې په دغه جنازې کې ګډون کوونکي یو تن مشال ریډیو ته وویل
زما نوم حضرت خان دی د زلدیر د صدبر کلی اوسیدونکی یم. یاره جی دغه خو موږ په مخکې حساب کې ولاړو او په دې ټیم کې چې څنګه مولا الله اکبر وی دوه تکبیر وشو نو په دې کې یو کس غږ وشو چې خودکشه ده. نو خلک منتشر شو په منډه شو په دې کې یو دراش شو. یاره جی بس یو داسې یو حالات چې ټول غوا خو باران وورېده د چا سر نه و د چا خپې نه وي د چا تنې نه وي. خو داسې خبره چلېده چې یاره دغه کې دغه شانتي کسانو چې هغه لشکرې جوړه یو څه کوي او زموږ خلاف نو موږ دغه خلک ترګیټو او خلک عوام پکې ډېر مړه شو.
د امن لخکر د کوم تن د جنازې پر مهال چې دا بریت ترسره شوی و د هغه د کورنۍ یو تن چې رشید نومیږي مشال ریډیو ته یې وویل
یاره چې زه کوم کس یو پاتې شوی دا نو ماما و ډېر ډېر غم دی چې په لاره کې څه خو جنازې شي نه وځي راځي دا ټول شي نه ولا لري سره پکې دا خراب شي دا نو د دې نه مخکې زمو مشه تاسو کوم ولې دا نه غوښته په افغانستان کې په خپل مقام نه راشي و کنه دا هغه ولې دا یو خپل مقام نه نو زه په دې نه کې ټارګټ څوک وي خو دا څنګه نو جنازه ټول علاقې خلک راځي ماشي دا کم خلک چې جنازه کې ودی کې امن لخر ولا څوک نه و کنه امن لخر جوړ شي دې راو
دا چې په لر او بر دیر کې ولې یو ځل بیا د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی د دې پوښتنې په ځواب کې د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبریال دلاور جان مشال ریډیو ته وویل
په باجوړ له کلر دیر دی او زبر خاص کر د بر دیر ذکر وکم دا کوم علاقې چې دی په دې کې لخکرې کامیاب وي. بر دیر کې خو سکیورټی فورسز تلین او غیر صرف لخکرو کاروایی کړو او استری دي او سم چې کله بیا د افغانستان نه یو حمله وشول ته په شلتلون وسط تر باندې نو یو نو لخکر په یو نوې علاقې کې غیر جوړ کړي دا غیر لخکر هم ډیر فعال او غیر تخپل کردار ادا کوي. دغه شان تر میدان په علاقه کې هم چې کله طالبان اول په 2008 کې په میدان کې ښکارا شول نغی خلکو لخر جوړ کړو خدایږي چې کوم سربرا او هغه په وخت کې بیا دیو ملکو مولانا شاهد چې کوم دین او دا دغه ترو او هغه په خپل چې کوم دی په بازار کې وجل نو داغي نه پس هغه لخر لک کمزور شو. خو چې کله په 2009 کې د خلاف پرشن وشو دی وسته شو ناغزي چې کوم لخر وي خلکو هغه نورم مضبوط شول نو نن سبا چې وګوره هغه لخرو په لرز لکم ډېر غټ نقصانات رسول دي تا لکه څنګه چې سراج الدین په خپل بیان کې ویلي دي چې را دي زمونږ داسې کسان وجري دي چې هغه یلته ریموت کنټرول بم چې کوم دی نو هغه پلانټ کوو او هغه دی لخر وجل یا خلق وجل نو دا خو دی خلاف ډېر غټ چیلنج طالبانو ته یا چې کوم عسکریت پسند دی غیته چې د مقامی خلق یا وېره یا دغه سپورټ حاصل کی نو سپورټ خو یغی تحصیل نه دی او سغه کوشش کوي چې دا وېره
د یادونه ولدا چې په کوز در کې د امن لخر د یو غړي د جنازې پر مهال دا بریډ په داسې حال کې تر سره شو چې د دې بریډ نه یو ورځ وړاندې طالبان وسلوالو په پیښور کې د خیبر ایجنسی د کلاخیلو د قبیلې د سکول په ماشومانو هم په دې وجه بریډ تر سره کړی وو او په هغه بریډ کې سلور ماشومان وجل شوی وو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
هم دې موضوع کې قدرمن اوردونکو پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا له سواته پرته نور خاري سیبه په تیر بیا د مرکز پیښور په شاوخوا برخو کې پر لپسې بریدونه په اړه خلک فکر کوي چې حکومت د ورپکو له مخنیوي څخه لاس اخیستی دی او دا کار یې لخکر ته پریښی دی. خو د لخکرې بیا شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورټ چمتو کړی دی چې ستاسو پام ورته راړو.
د خیبر پښتونخوا د لری پرتو سیمو ترڅنګ په شاري سیمو کې هم د وخت پر وخت بریدونو لړۍ دوام لري. د تیرسي شنبه په ورځ له پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سکول د ماشومانو پر بس برید وکړ چې پکې درې ماشومان او د بس چلونکي ووژل سو او اتلس نور ټپیان سو. په دې سیمو کې د ورپکو د مخنیوي لپاره قبایلي لشکري هم جوړې شوې وې، خو د هغوی مشران وایي چې حکومت ورڅخه خلاص اخیستې دی او هیڅ مرسته یې نه کوي. آیا په دې سیمو کې د بریدونو د مخنیوي لپاره د ورپکو پر ضد عملیات نه دي شوي او که څنګه؟ د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي ورپکې داسې بریدونه په غلا کوي.
سرچ آپریشن ہوئی خود آگے خل کو خلاف تو پار رہے کہ روان میں مثال کر تین دغی کی چونکہ بدقسمتی زیادہ جو ہے کہ دغی بزلان تو مکمل آؤشی یا غیدا سے طریقے واردات استعمال کی جگہ کی نقصان شیل اتفاق تو بورے کی داد معشمان تو بس بانی حملہ کول پر گاڑی بانی حملہ کول یا جیسے زمین بانی حملہ کول چاہے دا کار چاہے دادی دادی پغلا بانی کئی
که د حکومت دا ادعا و هم منل سي نو پښتنه دادا چې د داسې بریدونو تر سره کوونکې نیول سوي هم دي او کنه. سردار حسین بابک زیاتوي خود متنو پسیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ سوی لشکر مشر دلاور خان له حکومتي ادعاو سره اتفاق نه کوي او وایي چې دا جګړه دوی په خپل سر پر مخ بیایي.
کوم د جمهور لشکر جوړولو حکومت موږ سره وعده کړې چې تاسو ته ګاډي درکو، تیل به درکو، تاسو ته لنګر تنظیم کوو، تاسو ته هتھیار درکو، کلتوس به درکو، خو چون چې دا بری ضرور کړه چې موږ ته یو شی ملونه شو نو ځکه موږ حکومت نه ډیمانډ کوو چې کوي تاسو موږ سره وعده کړې هغه چې موږ ته راکړي واپس. حکومت په دې علاقه کې د سیمه کې امن راوستل غواړي نو موږ ته چې څومره ډېر وسایل ملاوي چې نومره به موږ ډېر مطلب ایکټیو کیږو مخکې به مطلب موږ خپل لغه به رسول شو نو دا اوس چې څومره کار موږ کوو د دې په دوه باندې به کوو په لسه باندې به کوو نو په علاقه کې به امن راشي.
په پېښور کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وپوښتل چې د داسې بریدونو مخه ولې نه نیول کېږي نو هغه وویل
آپریشن خو لیکي چې تاسو چرته ډېر غونډه وي د دې خلکو هغه باندې پوره موومنټ وکړي دا وړ وړ ګروپونه دي مختلف ځایونو کې اوځي شي په ټلیفون باندې او بلته اطلاع وکړي جمع شي راشي اټیک وکړي او بیا رک شي او که چرته لوی ګروپ وي یا لوی د دې کنسنټریشن وي په هغه باندې به آپریشن کېدای شي.
له صوبایي وزیر سردار حسین بابک څخه مې وپوښتل چې ولې حکومت د هغو لشکرو مرسته نه کوي چې دوی جوړې کړې وي نو هغه په ځواب کې راته وویل
دا د پښتنو وطن مې دلته ودرې دلته جرګې دلته لشکرې چې دي دا د دې خاورې د حفاظت لپاره وي حکومت د طرف نه هر چا سره مطلب دا چې په کوم کوم ځای کې دا لشکرې جوړې شوي دي او هغوی سیکورټي فورس سره ملاتړ کوي هغوی ورسره مرستې کوي که تاسو وګورئ کلاو مطلب دا چې زموږ حکومت د هغوی سره مرستې هم کوي د هغوی ډاډګرنه هم کوي د هغوی حوصله افزایي هم کوي.
شاغلی ملک نوی تمی د دلاور خان خبر کښې شو نو هغه د امن له لشکرو سره د حکومتي مرستې په اړه زیات کړه.
پکار خدا دې چې حکومت پوره مرسته وکړي ورسره او حکومت خپل هم ډېر مجبوري اندي هغه ډیمانډونه ډېر زیات وي ډېر زیات اصله غواړي ډېر زیات امیونیشن غواړي هغه په خیال حکومت ورکوي نه شي. دا دې چې لښکر چې وتی نو لښکر خپل مومنټ لپاره هغې ته فنډ پکار وي نو لښکر عام سړی خو بیا په تشې خېټه باندې نه شي جنګې دی نو هغې لپاره فنډ پکار وي هغې ته خوراک پکار وي هغې ته مومنټ لپاره ټرانسپورټ پکار وي پولیټیکل ایډمنسټریشن ته په طرې کې پکار چې دوی سره مرسته کوي او دوی ته څه مراعات ورکړي چې
دا چې پولیس او که د قبایلو د امن لشکر د اورپک پر ضد زیات اثر لري دا پښتنه مې د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید څخه وکړه. هغه وویل
دا دوړه بکې اصل کې دلته مسله دا ده چې دا متری په ډبې ایریا دا بالکل دې سره ټرایبل ایریا دا کې دا حکومت یو کلا یا یو اسټابلیشمنت نشتا د فرنټیر پور نه البته پرمننټلی چې د فرنټیر پور ټوپس چې دینو هغه اشاری دی شي نه البته کلی شته نه پوسټو نشته نو ځکه دې درې کې چې دنو دوی کنسنټریشن عموماً جاتی کې هلته نه دوی کاروایا نه کوي.
که څه هم دا ترهګرۍ پېښې د ټولنې لخوا په کلکه غندل کېږي خو د متنو په شان پېښې هغه څه دي چې د کارپوهانو په وینا راتلونکی نسل په نښه کوي او حکومت ته پکار ده چې د داسې پېښو مخه ونیسي.
کدمن اوردونکو بوریوال کاکړو چې په امن لخکرو سره د حکومت د نم مرستې په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا بیان د ترهګری پر ضد همکاري سره سمون نخوري. دا خبره د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویاندی تهمینه جنجوا هفتوار بریفینګ کې کړی دی. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا انیس اجمل کوي.
نن سرخار اسلام آباد کې د خارجه دفتر د هفته وار خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاندی تهمینا جنجوا ویل چې د امریکا دا بیان د پاکستان او امریکې د ترهګرۍ په اړه د تاون پالیسۍ پر ضد دی. دا امریکې د دفاع وزیر بیان کم چینن په مطبوعاتو کې هم راغلی دی. دا بیان یو غیر ضروری دی او د پاکستان او امریکې د ترهګرۍ په اړه د تاون پالیسۍ پر ضد دی. پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کوي او زموږ د مرستې به جاری وي. د های ویلیو ټارګټس یا غټ هدفونو پر ضد کاروایۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو تبادله ضروری ده. بل د پاکستان خارجه چارو وزیره هینا ربانی کر به هم په 13 ستمبر خپل همسیال د امریکی هیلری کلینټن سره به ملاقات کوي. د اختر پروازو کې د باجوړ ایجنسی نه تختولی شوی ماشومانو پاړه د یو خبریال په جواب کې تهمینا جنجوا زیاته کړه. د تختولی شوی ماشومانو پاړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو یو بل سره خبرې اترې روانې دي او د دې ماشومانو زر تر زره خلاصې لپاره دواړه هیوادونه خپل پوره کوششونه کوي. بل په قبایلي سیمو کې چې د بې پایلټه الوتکو بریدونو کومه خبره ده، نو د هغې په لړ کې د پاکستان موقف د پارلیمان په قرارداد کې واضح دی. بل وزه تاسو ته دا هم وایم چې دا وخت د افغانستان نائب وزیر خارجه جاوید لودین د ورکینګ گروپ دریم مذاکراتو لپاره د پاکستان په دوره دی. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې دا وخت امریکا او پاکستان ترمنځ د توانایي په اړه چې کوم مذاکرات په اسلام آباد کې روان دي، د هغې به ډېرې ښې نتیجې مخې ته راشي، ځکه چې امریکا د توانایي په لړ کې د پاکستان مرستې کول غواړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان په د امریکا د دفاع چارو وزارت وزیر لیوان پینټا هغه بیان باندې غبرګون ښودلې دی چې د نوموړي په وینا پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیات نه کوي. په دې رستو کې د حقانی ډلې لخوا ترسره شوي ځینو بریدونو ته په کتو سره څېړونکي وایي چې دا ډله نور ډلو سره په شریکه کار کوي او پاکستان کې موجودې ټولې ترهګر ډلې یو بل سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. بشیر ګواخ درته په دې اړه رپورټ لري.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې په کابل د 13 ورځې برید چې تر 60 غنټو روان وو او پکې 20 کسان ووژل شو د حقانی ډلې لخوا منظم شوی وو. څېړونکي وایي په دې وروستیو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې میشته د حقانی ډلې لخوا تر سره شوي ځینې پرمختللي بریدونه ښیي چې دوی په پاکستان کې د موجودو وسلوالو ډلو لکه جشی محمد، لشکرې طیبه او نورو سره قوي اړیکې لري. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حقانی قوي ډله 25,000 وسلوال لري چې 10,000 پکې خو روزل شوی خونړي جنگیلې دي. هغه د دې او نورو ډلو د اړیکو په اړه وای:
زما په خیال دا ډلې له ډېر پخوا څخه د یو بل سره اړیکې لري، خو پخوانی هغه کمزوري وي. داسې ښکاري چې کله هم په دې ډلو کې کومه یوه د فشار لاندې راسي، نو بیا دوی یو بل ته لاس ورکوي او په ګډه د کار کولو په ترڅ کې ځان بیرته پر پښو دروي. نو د دوی اړیکې وي، کله ډېرې ښې نه وي او کله بیا په شریکه ځینې ترهګري کړنې پلان او ترسره کوي. دوی دا د ځان د ساتلو لپاره کوي، ځکه چې دوی یو هدف لري او هغه د بې ثباتۍ رامنځته کولو او واک ترلاسه کول دي.
دوه وړاندې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید وشو چې د افغان چارواکو په وینا د حقانی ډلې کړی وو. له برید وروسته چارواکو د مطبوعاتو سره د برید کوونکو د ټلیفون هغه غږیز ریکارډ شریک کړ چې پکې برید کوونکي په وزیرستان کې میشته دی او چا څخه د برید په اړه لارښوونه اخلي. شنونکي وایي چې دا د 2003 کال د ممبئی بریدونو ته ورته وو چې پړای پر پاکستان میشته وسلوالې ډلې لشکرې طیبه واچول شوه. نو که د حقانی ډله د لشکرې طیبه او د القاعده په شمول د نورو ډلو سره اړیکې لري، دا تر کومه حده دي؟ تلت مسعود یې په اړه وایي:
زما په خیال دا په یوې پیښې پورې اړه لري. ځینې وخت دوی د یو بل سره د عملیاتو په کولو کې مرسته کوي، ځینې وخت بیا د پلان کولو او ځینې وخت بیا د روزلو تر حده د یو بل سره همکاري کوي. که شریک عملیات وي نو بیا دوی باید په ټولو برخو کې د یو بل سره مرسته وکړي.
امریکا په وار وار دا خبره کړې چې پاکستان دی دغلته د موجودو ډلو خلاف سخته کاروي وکړي. خو د پوځي چارو یو افغان کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI د دې وسلوالو ډلو سرپرستی کوي.
د القاعده او تروریزم مپورته استخباراتي سازمانونه دوی سره ډېر زیات ټینګ همکاري او همانګي ولري، رهبري وکړي او ورسره پلانونه ورکړي او یا ورسره کومک وکړي، او د دوی تر دغه ژي پر رسول دا د شاهدي نه ده چې دا د یو لکی ګروپ یا سازمان یا خپله تورستي ګروپ دا کار وکړي. دا په ډېر قوي یو امکاناتو باندې کېدای شي چې ته دغسې عملیات لکه بمبۍ کښې هغه د ابرای هوټل او تاج محل هوټل او هغه د یهودو کومندانو د معبدو.
تلت مسعود هم وایي چې پاکستان باید هر څومره چې زر کېده شي دا وسلوالې ډلې له منځه یوسي او شروع دې له حقاني ډلې وکړي.
تاسو ته معلومه ده چې ځینې داسې ځایونه شته چې پاکستان پکې لا پوځي عملیات نه دي کړي، لکه شمالي وزیرستان او د بره او رکزو ایجنسی ځینې برخې. عمومي تاثر دا ورکول کیږي چې پوځ وایي د افغان طالبانو او افغان وسلوالو خلاف ځکه عملیات نه کوي چې دوی د پاکستانی طالبانو په ختمولو لګیا دي، خو پاکستان نسی کولای دا ډلی تر ډیره برداشت کړي. خامخا به یې په خلاف ګامونه پورته کوي او دا کار هر څومره چې زر وسی شده، ځکه چې دا ونسی نو نور مشکلات پیدا کیږي او پاکستان به د خپلو اتحادیانو ترمنځ خپل حیثیت او باور له لاسه ورکړي. له بلې خوا دا ډلې هم ورځ تر بلې قوي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګری ډلې وژل شوی مشر اسامه بن لادن په شان د دې ډلې نوی مشر ایمان الزواهری هم په پاکستان کې دی. دا تورونه پاکستان رد کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم خبرو د سند د سیلابونو د حال نه لږ شیبه مو وړاندې د مشال ریډیو خبریال د کراچۍ نه ظفر کریمی نه پوښتنه وکړه چې په سند صوبه کې د سیلابونو څه حال دی. نو هغه وویل
د سند صوبې کومې جوړې ضلع چې دي سانګړ، خیرپور، بدین او ضلع بېنظیر آباد، په دغه سیمو کې سیلاب خو دومره نه دی. البته کومې چې باراني اوبه دي، باراني اوبه چې دي دا ډنډ شوي دي. بیا چې کومه د بدین ضلع ده نو دغلته بیا سیلابي اوبه چې دي نو دا شته دی، ځکه چې د پاکستان د نورو سیمو نه او خاص کر د سند صوبې کومې وچتې علاقې چې دي د هغې اوبه په بدین ضلع باندې راځي او په دغه ځای باندې بیا د ایل بی او ډی نالې په ذریعه باندې دا سمندر ته پریوځي. نو دغه ناله چې ده، دغه نیر چې دی، په دې کې څو څو ځایه بندونه شلیدلي دي او دغه اوبه چې دي خاصو دغه د استوګنې سیمو ته راغلي دي. دغلته د خلکو کلي او کم بازارونه چې دي هر څه چې دي هغه ډوب کړي دي.
ظفر دارته وایي څنګه تاسو ویل چې دا اوبه ډب شي بي، چې اوبه ډب شي څنګه تاسو خبر وکړه چې دا لوی لوی او دا باراني اوبه دي؟ اوسه پورې څنګه سرکاري شمیره وایي، سرکاري چارواکي دا خبره کوي چې سلریش لکه خلک چې دي هغه ناروغو کې اخته شوي دي. تاسو سره اطلاع؟
جی بالکل، د نېشنل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي چارواکي وایي چې دغه کمی باراني اوبه په دغه علاقو کې ولاړې دي. نو د دې نه تر اوسه پورې خوښه سلریش لکه خلک چې دي هغه بیماران شوي دي. دغه بیماری چې دي په دې کې زیاتې بیماری خلک د سترګو متعلق چې کومې بیماری نه دي هغه دي، د پوستکي بیماری نه دي په دغه خلکو کې. دغه شانته ملریا ده او هیزي بیماری چې دي دا په دغه سیمو کې زیاتې شوې دي. د NDMA چارواکي دام وایي چې کچرته نړیواله ورورولۍ د دغه سیلاب ځپلو سره مرسته ونه کړي نو کېدای شي چې دغه ناروغتیاوې نورې هم مخ په وړاندې لاړې شي او دغه علاقه او خاص کر سیند صوبه د لوی بشري ناورین سره مخ شي.
دا راته وایا چې د صوبایي حکومت لخوانه او وفاقي حکومت لخوانه نړیوال مرستندوی ادارو ته د مرستې غوښتنې شوي. تر اوسه پورې تاسو ته څه په نظر راځي چې نړیوال مرستندوی یا حکومت لخوا د سیلاب ځپلو سره مرستې کیږي او کنه؟
ګولایز خپل جزد صوبائی مینجمنٹ اتارٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی چارواکو سره خبرې کوو هغه ډېر په دې حق باندې کم په ټلیفون باندې راځي یا مخامخ مطبوعاتو سره خبرې کوي خو کله چې موږ خلکو سره خبرې کوو نو خلک داسې ځای نشته دی چې هلته خلک شکایت نه کوي تر دې پورې چې خلک د سکولو د اوبو وای چې موږ ته پاکې د سکولو اوبه نه رسیږي کوم چې خیرات ورکوونکي خلک دي داسې عام خلک چېرته کم یو سرمایهدار دی د هغې د خوانه داسې څیزونه په نظر باندې راځي خو البته د حکومت د خوانه داسې اوسه پورې څه نه دي شوي
ظفر کریمی چې د سند صوبې سیلابونو حالې راکو په پیښور کې د سحر لسنوي بجې شوې دي بشیر ګواخ د خبرونو لنډی سره
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون جازونو په برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی د کوزدیر د پرونی ځانمرګ برید چې وویش کسان پکې ووژل شو پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي امریکا د انډین مجاهدین په نامه وړله د ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په اسلام آباد کې غونډه لري اروپایي ټولنه وایي د افغانستان سره د ازبکستان او تاجکستان په پولو د امنیت د ښه ساتلو لپاره لس نیم میلیون ډالر لګی او د لیبیا د لری کړل شوي مشر کرنل مومر قذافي ضد وسلوالو د هغه په پلرني ټاټوبي سرت خار بریدونه پیل کړي دي
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو وس وخره رسیدلې دي قامي ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي
ایکسپریس ورسپانه د سیمیز امن د پاره د پاکستان کردار او سوچ ته کتنه کوي او وایي چې وړاندې ورځو کې د افغانستان او هندستان ځان له ځان لډلو د قائم مقام صدر او د سینټ د چیرمن فاروق نایک سره ملاقات وکړو د دوران هغوی دوانو ته په ډاګه کړه چې پاکستان د خپل خوا د ترهګرۍ خلاف پوره پوره هلې ځلې کوي ولې پکار ده چې نور گاونډي ملکونه هم د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي اداریا زیادوی چې د سیمې امن او د ترهګرۍ د سوچ نه اولس روخکلو د پاره ضروری ده چې اقتصادي او سماجی ترقی ته پاملرنه ورکړي شي د دې سره سره به ټولو گاونډي ملکونو لا بد اعتمادې هم ختمول وي او د مختلفو ډلو د تګ را تک سلسله به پراخول وي اداریا اخره کې وایي چې تر څو ټولو ملکونو خپل سوچ او پالیسو کې لچک نوی راوستي تر هغې سیمه کې د پوخ امن خوب لیدل ابستی او هیله ده چې دا ډلې خپل ملکونو ته د پاکستان مثبت سوچ یو سی نور سره با حالات سمیدو کې ډیر مرستا تر لاسه شي د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل اداریا د مذهبي ازادۍ په اړه لیکي او وایي چې د امریکای د خارجه محکمې لخوا جاری شوی نوی فهرست تر مخه اته ملکونه د مذهبي ازادۍ خیال نشي ساتلی چې پکې سعودي عرب چین سودان اریتریا شمالي کوریا ایران او ازبکستان شامل دي اداریا لیکي چې د لړکې پاکستان هم د سار لاندې راوستي شوې دي حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان کې د هر مذهب خلکو ته پوره پوره ازادي ده او دلته د اقلیت او اکثریت لپاره یو شان حقونه دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په افغانستان کې د نهې پورس د طالبانو لور یو لوري په کابل د بریډ روستو د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلو چې په پاکستان کې مش حقانی شبکې د دې بریډ شاته ده رائټر خبرې جانس په حقانی شبکې رپورت جوړ کړی دا شان کریسچن ساينس مانیټر بیا په پاکستان کې د ټولنې په تونرو کې د تبلیغیانو رول سړلې دي د دوړو رپورټونو مهم ټکی ل عبدالحی کاکړ اورو
رائټرز خبري اژانس وايي د حقانی شبکې نوم د جلال الدین حقانی په نوم اشول سوی دی چې په اتیما لسیز کې د روس پرزت جګړه کې د یو زړور او د جنگیالو یو پښتوګه د منظمولو لواجی شهرت موندلی وو د هم د دې صلاحیت لواجی ل امریکا پاکستان او سعودي عرب څخه وسلې او پیسې ترلاسه کړې وي کله چې د ولسمشر ریګن په وخت کې جلال الدین حقانی وایټ هاوس ته ورغلی وو نو ډیر زیات درناوی وسو خو کله چې په کال 2001 کې امریکا افغانستان ته راغله نو د خپل جنگي صلاحیت د غربیانو پرځت کارول پیل کړل هم له دی وجه د خپل ملګری اسامه بن لادن پشان د سیایې د مطلوبو کسانو په فهرست کې واچول سو. د رایټرز په وینا داسې فکر کېږي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو بنیاد حقانیانو یشي دی. د دې ترڅنګ د کابل په مهم هوټل په حامد کرزی او د هند پر سفارت باندې د سو بریدونو شاته د دوی لاس دی. اژانس پښتنه راپورته کوي چې آیا حقانیان په افغانستان کې د سولې په بهیر کې چرته ځای موندلی سي او کنه. د دې پښتنې په ځواب کې رایټرز وایي پاکستان تمه کوي چې امریکا به بل اخره د افغانستان پر روغه جوړه کې د حقانیانو هرکلی وکړي. د اژانس په خبره د دې پرته خپل کابل هم په دې پوهیږي چې له دې بهیره حقانی شبکه بهر نسی ساتلای. بلخوا د امریکا کریسچن ساينس مانیټر بیا د پاکستان تبلیغیان د تندروي د لوی دروازې تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال وستوهید لیکي چې د 11 سپتمبر د پیښورسته نړیوالو د اورپکو په مقابله کې په تبلیغانو کم نظر ساتلې دي. د پوینا تبلیغان چې د څه ډول مذهبي او ټولنیزي محافظه کاری تبلیغ کوي هغه کېدای سي د ټولنې د تندروکولو په لړ کې ډېر پیاوړی قوت وګرځي. لیکوال د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رحمان ملک د جولای په میاشت کې د کړې هغې خبري حواله ورکوي چې ویلو په رایوند کې د تبلیغانو مرکز په پاکستان کې د انتها پسندۍ او ترګري تربیتی مرکز دی. د ویلو دا ډله د پاکستانیانو دماغونه وربدلوي، یعنی برین واش کوي. کاتم ورسته رحمان ملک ل خپل خبري پر شاسو او ویل چې د خبره ل سیاق او سباق پرته مخه تراغلې ده. خو د لیکوال په وینا چېډونکو فکر کوي چې د رحمان ملک په خبره کې حقیقت وو. د لیکوال په وینا چېډونکو دا هم وایي چې ل دې ډلو سره وسله نسته، نو ځکه دوی ته د یو جدي خطر پسترګه نه کتل کېږي. خو دوی زیاتوي دا ډول ډلې د پاکستان ټولنه په هر سطح تندراوي کوي.
دا مشال ریډیو ده. قدرمن اوردونکو زو کورم ایجنسی ته کورم ایجنسی کې نیول شوی خبريالان خوشی کړی شوی دی او د ایجنسی پولیټیکل انتظامی د پلټونو امر جاری کړی دی. دا صحافیان ولی نیول شوی نور حال د ایجنسی نه د مشال لډیو خبريال طارق اورگزی راکوي.
د پاړچنار پریس کلب څخه نیول شوي قبایلي صحافیان د جیل نه خوشی کړل شول. مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت د کورم ایجنسی د صحافیانو تنظیم مشر او د ډان ورځپاڼې خبریال حسین افضل اویل چې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د پیښې وروسته د ذمهوارو اهلکارو خلاف د کاروایی کولو ډاډ ورکړی دی. پولیټیکل انتظام لخوا په پړچنا پریس کلب باندې چاپه وهلو وروسته صحافیان گرفتار کول. ټرایبل یونین اف جرنالیسټ مشر صفدر حیات داوړ په سختو ټکو غندلې ده او وایي چې دغه په ازادي صحافت باندې حمله وا.
پولیټیکل انتظام یې وایي چې بس مونږ د اخلاص مونږ خبره درنه دي چې دوی بس تاسو اونلی ول او خلاص نه کړو، بلکې دا صحافت بالکل بیر بنیادی ستر دی چې پریس کلبونو باندې چاپه شروع شي او دینه کسان نیول شروع شي. دا مطلب دی چې بس پریس کلبونه دا بیا ختم کړی شي. دنیا په کم نظر باندې مونږ ته ګوري. دا
بلخوا په پریس کلب چاپے او په صحافیانو تشدد کولو کې کاکړ اهلکارو خلاف په کاروایی نه کولو قبایلی صحافیانو د احتجاج کولو لړکه ورکړې ده. په دې حق له سیمینا یو خبریال حاجی نصیر بنگش مشال لډیو ته صداسي اویل.
د
صحافیانو لخوا د غوښتنې وروسته مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان سره تماس ونیولو، نو مشال لډیو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دوی چې تیره ورځ په پانچینار پریس کلب کې د متحده طلبه محاذ پاکستان په احتجاجي جلوس د پولیټیکل انتظامی لخوا د ډزو خلاف پریس کانفرنس کولو چې دغه دوران د پولیټیکل انتظامی اهلکارو لخوا په پریس کلب چاپا ووهله او د طالب علمانو مشران او صحافیان یې ګاډو کې واچول او بندي کړل. طارق اورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په خیبر پختونخوا 400 ضلع کې سیلاب ځپلو سره مرستو په ترڅ کې وطن کارډونه تقسیم کړي دي. په دې موقع وزیر اعظم ګیلانی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویناګانې کړي دي چې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن 400 کې د وطن کارت د دویم قسط پرانسته وکړه. ټول ملک کې خیبر پختونخوا اولنې او 400 د خیبر پختونخوا اولنې ضلع ده چرته چې سیلاب ځپلو ته د وطن کارت دویم قسط نن شروع شو. د وطن کارت ویشلو په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې حکومت په د سیلاب ځپلو سره ټولې ټولې شوې وعدې همدغه شان ترسره کوي. دوی په دې موقع د چرچوي د عوامو او په خصوصي توګه د ټولو پښتنو د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویې ویل دتراہگرو مقابلہ کوے دا معمولی خبر نہ دا دل پارا دا ڈیر ہمت اور بہادر ضرورت تھے اور تا سو ڈیر ہمت والا کام ہے ز چکلا میں افتخار حسین تگورو نو ڈیر خوشحال شم چستا سو دا دوی غن مشران دی اور تاسو بڑے زر خاد عورت عموم ہے اور ہوا ترہگر کم چ ملک کمزور کول واڑی ملک ماتول واڑی دوی نہ حس قسم مذہب تھے نہ ایمان شتا اور نہ ایجنڈا شتا امنگ با دا اسلام اور دا پاکستان دشمنان کر ہم بریالی توپ تا پرینک دو اور ددی مقابلہ بکو. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اولس سره سره د خپل امنیتی اهلکارو هم ستاینه وکړه او وی ویل
ملک میں کتنے مصائب آئے یا فلڈز آئے دہشت گردی آئی آپ نے مقابلہ کیا مجھے آپ پر فخر ہے.
ملکی سمرا مصیبتوں راغل دل تسیلابون راغل ترہگری راغلا ولتا سے مقابلہ اکڑا زماستر کے پتا سے بنو چتی دی زویار کم پخ پل بہادر پوز باندے پل بہادر پولیس باندے دا ایف سی اہلکارو باندے اور سول سوسائٹی باندے چاچے دستا سو سباون خکول لپارا خپل زن قربان کر اور اس کو مرکبی لگیا دی. بلخوا دنیا تو ہم دا پتا او لگی دا چی پاکستان یو خوا کا ایٹمی قوت تے نو بلخوا یو ذمہ دار ملک ہم دی. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی پدے مقاد وزیر اعظم دا چار سری تراتلو منن اکڑا اویول چې د خیبر پختونخوا اولس د ترهګرۍ او سیلاب په دغه مقابله کړی دا او دوی به تر اخره پورې د ترهګرو مقابله کوي. وزیر اعلی زیاته کړه
اس صوبے کے لوگوں نے صرف سیلاب کی مصیبت کا سامنا نہیں کیا ایک طرف دہشت گردی وہ ایک مصیبت وہ ایک آفت وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے دوسری طرف سیلاب کی تباہی
ہوتا مسائل ہم ڈیر دی چپک مالی اور امنیتی دوان دی خوال ددی صوبے پہ وسائل ہم ددی صوبے د اولس حق تے اور ہم ددی نبا ددی مرست قبول شی. وزیر اعظم صاحب تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو هر کې دا پډاګه کوي چې اتحادی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت په ګډه د ترهګرۍ مقابله کړده. خو لز ډېر په معذرت وایم چې د ترهګرۍ مقابله موږ نه بلکې د دې صوبې اولس کړې ده او زموږ دوی سره پوره پوره ملاتړ وي. د وفاقي حکومت او د نړیوالې رولے امداد کون کی قوتوں ہم مننا اکڑا
آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور ڈونرز کا شکریہ سر.
یاد ہونے والا چپتی مقاد پاکستان دا داخلہ چارو وزیر رحمان ملک دا خیبر پختونخوا گورنر بیرشک مسعود کوثر دا سیفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ دا قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر فیصل کرکنین علاوہ صوبائی وزیران او یوشمیر صوبائی اسمبلی غڑی ہم موجود ہو. شبیر احمد جان مشال ریڈیو 400.
قدرمن اردن کو سسو پامرا گرزو یو بل رپورٹ تا دا پاکستان سپریم کورٹ دا کردار پاڑا زنی خلق نظر لری چې دا سیاسی کشالو په حق لخو از خود نوٹس اخستے کی گی خو دا مسلو حوارولو لپارا سپریم کورٹ اس عملی گام نپورتا کی. نور حال دا اسلام آباد نا دا مشال ریڈیو خبریال سراج زہیر را کوی.
سپریم کورٹ چې د ملک تر ټولو لوی د انصاف اداره ګڼلې شي او د ولس سترګې هم دې ادارې طرف ته دي. خو د ولس وینا ده چې د دوی د بنیادی مسلو لکه ګرانۍ او بیروزګاری په ځای سپریم کورٹ خپل ټوله توجه سیاسي کشالو اړخ ته ورکړې ده او د شلو شلو کالو راهیسې د دوی کیسونه سپریم کورٹ او نورو لاندینیو عدالتونو کې د حل په غرض پراته دي. یو تعلیم یافته ځوان اجازه احمد مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورٹ سیاسي کشالو اړخ ته پام ورکول په خپل ځای خو زموږ وړې وړې مسلې د ضلعو او تحصیلونو په سرکاری اداروں کی درغلوں پر وجہ نہ حل کی گی اور دغه رنگ نور هم ګڼ شمیر مسلې دي پکار د چی سپریم کورٹ دی اړخته خصوصی پاملرنه ورکړي.
تقریباً
مسئلے کے دوی تا فوری انصاف ملاو شی.
دے اجاز احمد دے دی خبر پترس کے دا قانونی چارو کارپوہا او پخفانی ڈپٹی اٹارنی جنرل شاخاور مشال ریڈیو تا ویل چی سپریم کورٹ خپل کار پخشان تر سر کوی.
سپریم کورٹ سر دا اختیارات شتا دی اور دیر وسیع اختیارات شتا دی چی آغا ارے وی دا غصے مسئلے کے یا معاملے کے چی آغا کے دا بنیادی حقوق او دا پبلک انٹرسٹ وکی انوالو وی نا آغا کے آغا ایکشن اخشتای شی نا دا چی کم کسونو باندے دیتا سو یاد اول چی دے باندے چی کم دا گریم کورٹ کاغنیزنس اخشتا دے نا دا خو واقعی دا غصے لوئی سکینڈل دی چی پا آغا کے دا سپریم کورٹ اخپل چیک چی کم دے ساتل دیر ضروری دی دا خدایم چی سپریم کورٹ سر دا اختیارات شتا دی او آغا اخپل اختیارات استعمال ہے
دا غنگ بیرسٹر باچا مشال ریڈیو تا اویل چی سپریم کورٹ لدے سیاسی مسلو پا زی اولسی مسلو تا پام را گرزول پکار دی
کورٹ کے کم چی دا عام خلق مقدمی دی پا لکاو کیسونے چی کم دا پراتے دی پکار دی چی سپریم کورٹ چی آغے کیسونے طرف تا توجہ ورکی یا خود دی یو کانسٹیٹوشنل کورٹ جو چی آغا دا سیاسی خبرے چی کم دی آغا عدالت با ایکسکلوسیولی دا کیسونے چی کم دی دا غیر سب تعلق لری لما اخبر خیال لائے چی پدی وطن چی دا کم مسنگ پرسن کیس چی کم دی خفیہ ایجنسی یا ہر سوک چی دی چی دا خلق غیب کری دی اور دا نسو کالنا اتو کالنا دا ہوئی دا مر جندی پتن لگی لما خیال چی دی وقت پکارے چی دا سی قسم کیسن تا سپریم کورٹ توجہ جاتا کی
بیرسٹر باچا زیاتوی چی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری لپکار دی چی ہاں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سرکینی اور دا ملک دا مسلو لڑکے اور سرا خبری اتری اکڑی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دا حقائق رابرسیرون کے
د افغانستان د هلمند ولایت د زینو ولسوالی اوسیدونکو وای چې اقتصاد یې په کرنه او مالداری ولاړ دی خو په دې وروستیو وختونو کې اوبه کمی شوی او ورسره د دوی حاصلات هم سوچنده لک شوی زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حل راکوي
د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی اوسیدونکو وای چې لتیره سمو دی را په دې خوایې او بو کم شوی او باغونه یې تیګه پاتې دي د دوی په خبره د دوی په ګرمو ورځو کې کروندې د کال د نورو موسمونو په پرتله زیات او بو ته اړتیا لري خو دوی نشه کولای خپل لیږي او بو تر ټولو کروندې پورې ورسوي د یاد ولسوالی یو تن بزګر خان محمد وای چې تر دې وړاندې په زیاته اندازه حاصلات اخیستل خو اوس چې او بو کم شوی حاصلات یې څو چنده لیک شوی دي او کای او بو ډیر نشه نو په خپل وطن کې به گزاره ګرانه شي
موږ کښتونه ټول والو تل په خو از موږ کښتو شل خورواره کول وس پنځه خورواره کوي ګلان اوره جدل مقصد جواری هم تجسوله موږ وس هغه کم مصرف چم پکړي هغه نه جوړي چوبنې نو د دې د داشتم پرخ نه کیږي
د دې قسم یو بل بزګر محمد رسول وای چې تر دې وړاندې به د هلمند په سند کې زیاتې اوبه راتلې او د دوی ځمکې به په سمتوګه اوبه کولې خو د بارانونو د نه اورېدو له امله په دغه سند کې اوبه کم شوې ده د وای ځینو کسانو چې شتمن دي په خپل ځمکو کې برمه وهل دي او د هغوی له عمله په دوی پاتې او به هم پسې کم شوې ده
کښتونه مو وچتي بازي بازي ځایونه بازي خلکو ته وبر سیږي لانه بازي خلک داسې کوي چې دا میرا او بس یو څه کومک ورسره کوي خیر یا دوی پیسې ورکوي یا په یو بل معنا بس کومک ورسره کوي دا غو کښتونه سم دي زموږ کښتونه ډیر بیرکم دي او وچتي جواري مو کړلې دي جواري مو بیخي وچتي شاش کال بیا وبد د بغرادم معنا ډیر
بلخوا بیا د هلمند د اوبو رسولو ریاست کارکونکي وای چې په ځینو ولسوالیو کې د اوبو کموالی د بارانونو د نه اورېدو له امله پېښ شوی دی او دغه ستونزه هر کال پېښېږي چې د بارانونو له کېدو سره بیرته حل شي هلمند له ایران سره د افغانستان پر پوله پروت ولایت دی چې زیاتې اوبه یې د محل ایران ته ځي د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره کې ایران ته تلونکي د هلمند اوبه را وګرځول شي نو د دوی باغونه پرې په سمه توګه اوبه کېدلای شي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
که پښتو وای مشال رادیو ور قدرمن اوردونکو اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروگرام اسلام او الازهر چې زمنګ همکار احمد شاه زمي تاسو ته برابر کړی دی نو راځي چې په ګډه دا پروگرام وو
الله 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 الله
ګران اوریدونکو د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په لومړی برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني نننی پروگرام د الازر پوهنتون تاریخ او ارزښت ځانګړی سوی دی چې د اسلامي نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی پوهنتون ګڼل کیږي. الازهر د مصر د سر شار قاهرې په زړه کې جماعت او پوهنتون دی چې په 1998 میلادي کال کې یې د فاطمی خلافت جواهر ثقلین د بنسټ تیږه کېښوده. څه باندې دوه کاله وروسته د جماعت کار بشپړ سو او د 318 هجری قمری کال د روژې پر 8 نیټه دا د لمانځه لپاره پرانستل سو چې د 1902 میلادي کال د جون له 28 نیټه سره سمون خوري. دا هم هغه وخت راهیسی دا په اسلامي نړۍ کې یوې خواته یو تر ټولو مشهور جماعت وګرځیدي او بلې خواته د مذهبي او عصري علوم لپاره د تر ټولو لرغونی پوهنتون مقام پیدا کړی. تاریخ پوهان د الازهر د نوم په اړه بیلابیل نظرونه لري چې په څه نسبت د جماعت لپاره دا نوم غوره کړل سو. په دې لړ کې تر ټولو غالب او مستند روایت دا دی چې د الازهر نوم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه الزهرا له نام سره نسبت لري. تاریخ پوهان په دې اړه دا دلیل ورکوي چې فاطمیانو هم د حضرت فاطمه الزهرا له کبله خپل خلافت او ځانونه له دغه نام سره تړلی و. د الازهر تر جوړېدو څخه باندې درې نیم کال وروسته په دې جماعت کې علمي هلې ځلې پیل شوې. د 1915 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله د المعیز پادشاهي وه نو د وخت قاضي کوزات یا ستر قاضي ابوالحسن علي ابن نعمان الکرواني د الازهر پر منبر کښېنستی او د خپل پلار ابو حنیفه نعمان د کتاب درس پیل کړی چې د شیعه فقه په اړه لیکل شوی و. تر دې وروسته په الازهر کې د درس او تدریس کار په رسمي ډول پیل شو چې شریعت، اسلامي فقه، عربي ګرامر، اسلامي نجوم او اسلامی فلسفه مهم مزامین و. په 12 میلادی پیړی کې چې کله فاطمی سلطنت لواک لري کړل سو او سلطان صلاح الدین ایوبی واک تر لاسه کړی نو الازهر په شافعی سنی مرکز بدل کړل سو. د وخت په تیریدو سره په الازهر کې د طب، ریاضی، علم نجوم، جغرافیا او تاریخ اضافه هم وکړل سو. په دې وروستیو کې په 1918 میلادي کال کې د مصر د ولسمشر جمال عبدالناصر په دور کې په الازهر پوهنتون کې د مذهبي علومو سربیره د یو شمېر عصري علومو اضافه هم وکړل سو لکه تجارت، اقتصاد، ساينس، درمل سازنه، انجینرینګ، زراعت، ژبپوهنه، ژورنالیزم او داسې نور چې شمېر یې تر اویا اوښتی دی. کله چې مصر ته د خپل سفر پر مهال د الازهر پوهنتون قاهرې له عمومي مشر اسامه محمد العبد څخه وپوښتل چې دا پوهنتون د نړۍ د نور اسلامي پوهنتونونو په پرتله څه امتیاز لري نو هغه وویل چې الازهر پوهنتون نه یوازې د قدامت بلکې د زده کوونکو د زیات شمیر له کبله هم د امتیاز څښتن دی چې د معتدل اسلام او منځلاریتوب درس ورکوي.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد
طلاب الازهر پوهنتون یو بیل ځنګړتیا لري هم د قدامت لپلاوه او هم د زده کوونکو د شمیر لپلاوه. زموږ سره 15,000 زده کوونکي دي چې 15,000 بهرني زده کوونکي دي چې له ټولې اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځانته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه ده او کېدای شي چې قدیمترین وي او د زده کوونکو د شمیر لپلاوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځانته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدله او منځروي کلتور او ثقافت خرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نسته بلکې موږ د ښه او سمې ادا پاړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادئ خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي.
الاعتدال والوسطيه
په الازهر پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو سره اړلرون کې 15,000 زده کوونکي په مذهبي او عصري مزامینو کې درس ترلاسه کوي. په دوی کې هر یو په خپل خوښه تر ډیر غور او فکر ورسته په دې رسیدلی چې الازهر د دوی لپاره د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو تر ټولو مهم ځای دی. د جنوبی وزیرستان سره اړه لرونکی اکبر جان چې د درو کلونو راهیسی په الازر پوهنتون کې په شرع اسلامي څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې کله له قبایلي سیمو څخه د الازر پوهنتون لپاره د زده کوونکو غوښتنه وسوه نو په سمدستي توګه یې هلې ځلې پیل کړې او ځان یې تر دې ځایه راورسوي.
په جنوب وزیرستان ونه جامع درون وزیرستان کې مو سبق وی او بیا ورته د فټا سیکریټریټ د پشاور نه د غیل کتاره په نمشته لیټر ملاب شوی وو او دیغه مشته ویلی وی چې توس مش بهر د څوک اسون لاجل غوړي لہذا که چیرې توس غوړي چې څوک کسون بهر د پوره تعلیم د پوره ولا شي لہذا توس لکه اپلای کولای شي سیده وجه نه مش ورته اپلای وکړه او بیا د پاکستان د ګورنمنت پاکستان په ترو باندې مش دولته سلیکشن وشه او مش دولته راغله.
د دې سربیره په لزر په هنتون کې ګنش مې داسې زده کوونکې همسته چې په خپل سیمه کې درسونه بشپړ کړی وي خو د علم تند اعلان وي ماته سوي او غواړي چې د پرمختللې نړۍ په رازونو ځان خبر کړي. د پېښور شهر قاضي فضل الرحمن هم په لزر په هنتون کې د شریعت او قانون د څانګې یو له هغو زده کوونکو څخه دی چې وایي دلته یې پراتک سره ذهن ډیر پراخ سو او د دینی علومو سربیره په عصري علومو هم خبر سو.
زما زړه کې دارا غ چیرې په ټوله دنیا کې د ټولو ناغټه یونیورسيټي جامعه اسلامیه چې کومه ده د اسلام په دغه ست باندې د ټولو ناغټه په دنیا کې چې کومه یونیورسيټي ده الازر یونیورسيټي ده چې کومه په مصر کې ده. نو زما زړه دا خوایشو نو الله رب العزت زمون د زړه هغه تمنا برابر کا او په الازر یونیورسيټي کې بیا حکومتي ست باندې سکالرشپ باندې ز حکومت راوغختم د مصر حکومت او د پاکستان حکومت د دوانو تبادله ثقافي په ذریعہ باندې زراغم او دلته کې الحمدلله په شریعه قانون کې زما داخله شو د پاکستان تعلیم او د مصر د الازر یونیورسيټي تعلیم نه د الازر یونیورسيټي تعلیم نه ډیر زیات متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په هغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي دلته کې یو وسیع ذهن دی.
بل پلو د ننګرهار ولایت ته هسکی مینې وسیدونکې نجم الله برهانی چې په لازر پوهنتون کې د جرنالیزم په څانګه کې خپل زده کړې تر سره کړې او تیر کال فارغ شوی دی وایي د هر انسان خواهش وي چې په لازر غونډې پوهنتون کې زده کړې تر سره کړي ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی پوهنتون دی.
د کې شک نشته چې د لازر پونتون یو ډیر لرغونی پونتون دی او ډیر اوږد نوم لري تاریخ لري او موږ په افغانستان کې ازهر ته په ډیر درانه سترګه ګورو. بیا په ازهر کې داسې علما په تاریخ کې تیر شوي دي چې هر سړی هیله وي چې راشي او په ازهر کې درس ووي. زه هم همدارز په پاکستان کې مې درس ویل او په هغه وخت مې ډیری کسان لیدل چې په مصر ته راځي او د لازر پونتون کې پر درس زده کړی کوي او چې کله دوی هیوا تر اسانه کیږي دوی ډیر خو معلومات او خو علم سره راګرځي. نو زما د نور ځوانانو په شان باندې زما هم دا شوق چې راشم او دغه پونتون کې درس وایم او الحمدلله زما دغه کوم هله چې وا ترې وهدا پوره پوره شو او دغه د ما لیسانس د ازهد پونتون څخه ترلاسه کړ.
الازر پوهنتون په نړیواله کچه د نړۍ د ګټ ګټ د مسلمانانو لپاره د علم دروازې پرانیست دي او هر زده کوونکی ته تر داخلي ورسته د ځای ورکولو سربیره د شخصي اخراجاتو لپاره میاشتنی وظیفه هم ورکوي. کله چې می د الازر پوهنتون له عمومي مشر څخه د پوهنتون د هدف په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا پوهنتون د څه باندې زر کلونو راهیسی د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي او مخه د اسلامي کلتور او علم خبرولو سربیره د معتدل او منځروي اسلام فکر خورول ده.
رساله الازهر نشر الثقافه والعلم.
دا الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خبرول دي د معتدل او منځروي فقهي او منځرو مذهب تبلیغ چې د ټول اسلامي هوادونو په نزد معتدل او منځروي وي ترڅو حالته نه تندروي وي او نه سخت درزي بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال ستا او تعصب او تندروي نه پیژني. همدا د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټول اسلامي نړۍ کې خوروي. الازهر پوهنتون نه یوازې د اسلام بلکې د ټول نړۍ یو للوې پوهنتونونو څخه دی چې څه باندې 15,000 استادان لري چې د یو سل شپږ هیوادونو 15,000 زده کوونکو ته د معتدل اسلام او منځروي مذهب درس ورکوي. د الازهر ادعا ده چې دوی د خپل شاګردانو لالاري د نړۍ یو سل شپږ هیوادونو ته د اسلامي اعتدال درس ورکوي.
الله الله الله
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاره سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 03325333351. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.